اودونکو د مشالې ډیو په یو بل غړي کې د خپل قربا اسر الله مومن سلامونه ومني وخت ورځي لس بجې شوي په دې غړي کې باړو به تاسو ته خبرونه دروو لهغه ورستو با او ورې د شمالي وزیرستان د کډوالو لاریون په افغانستان کې د سولې خبري او همداراز د پاکستان د حکومت لخوا ځنې سرګندونې د پوځي مشر باندې د ایسای په مشر د لګیدلو تورونو رد او همداراز پر سینمای کې د وخت ستوري ونې خبرونه هم لرو خو لومړی تاسو سره سات تازه خبرونه وړاندې کوم. امید مهم خبرونو لنډیز د پاکستان د آزادۍ پر ورځ د شمالي وزیرستان کډوالو سیاسي مشرانو او زده کوونکو لارجون کړی دی. دوی وایي ترهګر نه دی او خپل کورونو ته دی ولېږدول شي. د پاکستان حکومتي ګوند د خپل یو مشر غړي هغه تورونه رد کړي چې ګینې د هیواد د استخباراتي ادارې ایسای پخوانی مشر او لیفټیننټ جنرال ظهیر الاسلام د حکومت د ړنګولو پلان درلودو او افغان ولسمشر وایي په هیواد کې د سولې پرته بل لار نه ویني خو د په خبره د سولې واک بل چاته نشي ورکولی. د شمالي وزیرستان سیاسي مشران وایي د پاکستان له ازادۍ وروسته پر دوی یو شمېر ظلمونه شوي. دوی له حکومته غوښتل چې زر تر زره د خپلو سیمو ته واستوي او په جیلونو کې قید بېګناه وزیرستانیان دې خوشې کړل شي. پرون د پاکستان د ازادۍ پر ورځ د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې په مشرۍ لارون ترسره شو چې پکې د وزیرستان کډوالو او زده کوونکو هم ګډون درلود. دوی په خپلو ویناګانو کې په حکومت زور راوړو چې پوځي عملیاتو کې د دوی ړنګول شوي بازارونه او تعلیمي ادارې دې بیا جوړ کړل شي. پر دې موقع د پیپلز ګوند یو مشر ملک غلام مشال ډو ته ویل
تاکیم جلو دے جشن آزادی پورے دستلائی جائے جائے دا مطلب دائی چھے دمیر دے ناز پاکستان بلکہ دے کبالے دائی واگی لادو دے 1947 ناغون سا تنم تاریخہ پیرے امیر بندے مختلف ظلمی نہ کیزی.
یا د میچ په شمالي وزیرستان کې سباندې یو کال مخکې د مشکوکه وسلوالو پر ضد د پیل شو عملیاتو له کبله لس لکه خلک بې کوره شوي چې زیاتره یې د محل په بنو کې ژوند کوي. د پاکستان حکومتي ګوند د خپل یو مشر غړي هغه تورونه رد کړي چې ګینې د دې هیواد د استخباراتي ادارې ایسای پخوانی مشر لیفټیننټ جنرال ظهیر الاسلام د حکومت د ړنګولو پلان درلودو. د وزیر اعظم هاوس لخوا پرون په جاری شوی یو خبر پاڼه کې راغلی چې مشاهد الله خان دغه خبرې بے بنیاد دي. یاد وی چې د حکومتي ګوند مسلم لیگ نن دغه مشر غړي تیر ورځ له بی بی سی سره په ځانګړي مرکه کې تور لګولې وو چې د هیواد د استخباراتي ادارې ایسای پخوانی مشر لیفټیننټ جنرال ظهیر الاسلام غوښتل چې د وزیر اعظم او پوځ مشر ترمنځ اختلافات پیدا کړي او حکومت قبضه کړي. نوموړي زیاته کړې چې اسلام آباد کې د طریق انصاف لخوا د حکومت پر ضد د درنو تر شا هم د لاس وو، یعنی د پاکستان د استخباراتي ادارې د پخوانی مشر لاس وو. او همداراز د پردې اړه حکومت ته د نوموړي د خبرو یو ټیپ هم په لاس ورغلی دی. د پاکستان د پوځ ویان د ټویټر د لارې په خپل یو پیغام کې دغه تورونه رد کړي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې پر اهمیت ټینګار کړی ویلي چې دوی په خپل هیواد کې د سولې پرته بله کومه لار نه ویني. پرون په ارګ کې د افغانستان د علماو سراسري شورا سره په خپل ملاقات کې افغان ولسمشر وویل د سولې واک بل ته نشي ورکولی او باید چې دا خبرې د افغانانو ترمنځ وي. پرون تر دې مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي وو هیواد یې ژمنه کړې چې ترهګرۍ سره په مبارزه کې به له افغانستان سره بشپړ همکاري کوي. دا خبره پاکستانی چارواکو هغه افغان پلاوی ته کړې چې وړ مورز اسلام آباد ته تللی وو. د پلاوی وروسته له هغو د پاکستان سفر کړی چې که یو خوا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدلې نو بلخوا د کابل بریدونو وروسته د پاکستان او افغانستان خپلمنځي اړیکې هم ترنګلې شوې دي. د پېښور پارمی پبلک سکول کې د وژل شو ماشومانو میندو پلرونو له حکومت غوښتي چې هغو ټولو کسانو ته د سزا ورکړي چې دوی د ماشومانو په وژلو ککړ دي. پرون د اسلام آباد خبریالانو مرکز مخې ته د لاریون پر مهال د دغه ماشومانو میندو پلرونو او نورو خپلوانو دا هم غوښتنه کوله چې هغو کسانو ته د سزا ورکړل شي چې د چا د غفلت له وجې د دوی بچي وژل شوي. د یو وژل شوي ماشوم پلار اجون خان په دې مخه مشال ډو ته ویل
چې تر سو پورې پدې کې چې کم یو دی زمونږ د ملک د سکیورټی ایجنسیز چې کم لیپ شوی دی غینا او هغه خلک پکې شامل کی دا زمونږ مطالبه را چې هغه خلک دم دې سره شامل شي او په هغه باندې ملټری کوډ کې چې کم یو دی کیسز او چلی او هغه ترېم دارنګ سزاګانی ورکړي شي.
اته مې شته وړاندې په پیښور ارمی پبلک سکول وسلوالو برید کړو چې سبان د یو نیم سل کسان پکې وژل شو چې زیاتره یې ماشومان وو. د پاکستان پوز ویلی وو یو پوځي عدالت د پیښور سکول برید په تړاو شپږ کسانو ته د مرګ او یو کس ته د عمر کې سزا ورولي. د افغانستان د جمهوري ریاست لومړی مرستیال وایي په افغانستان کې روانه جګړه او د ټولو دولت ضد وسلوالو ډلو فعالیت د پاکستان د استخبارات تو لخوا تنظیمیږي. عبدالرشید دوستم چې په فاریاب ولایت کې د دولت ضد وسلوالو پر ضد د جګړې مشري کوي په قیصار ولسوالۍ کې یې دغه خبرې پرون د مشالې ډو ازادۍ څانګې ته کړي. د فاریاب د روانې جګړې په اړه د جمهوري ریاست لومړی مرستیال وویل د افغان ځواکونو په عملیاتو کې د پاکستانیو او ازبکو په ګډون څلیرش وسلوال وژل شوي دي. لا هم د دې تازه څرګندونو په اړه د پاکستان غبرګون نه دی راغلی خو تېر وختونو کې پاکستان دا قسمه تورونه رد کړي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ماهرینو پر ایران غږ کړی چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې زنداني خبریال خوشی کړي. جیسن رضایان د څه باندې یو کال راهیسې د ایران پر ضد د جاسوسۍ او پروپیګنډې په تور قید دی. راپورونه وایي کېدای شي راتلونکې اونۍ د نوموړي د کیس په اړه عدالتي فیصله راشي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ماهرینو پرون په خپل یو بیان کې ویلي دي چې د رضایان نیونه قیدول او د بندو دروازو شاته پرې مقدمه چلول د هغه له قانوني حقونو څخه سرغړونه ده. او د یوکرین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلو بلتون پالو ترمنځ جګړو بیا زور اخیستی دی. د یوکرین پوځ پرون وویل د روسي پلو یاغیانو په تازه بریدونو کې د دوی یو سرتیری وژل شوی او شپږ نور ژوبل دي. راپورونه وایي د وروستیو جګړو تمرکز د حکومت تر ولکې لاندې پر هغه لویه لار دی چې ختیځ ښارونه مارپول دونیتسک سران خلبی. د یوکرین حکومت وایي دونیتسک ښار ته نږدې د روسي پلاو بلتون پالو په ډزو کې یو ملکی وګړی هم ووژل شوی. د اتر دې محل د مشال خبرونه. اوردونکو خبرونه مو واوریدل. په دې غړي کې ستاسو لپاره یو شمیر ریپورټونه لرو چې دا به پکې هم واوري. پرون د پاکستان د ازادۍ پر ورځ د شمالي وزیرستان سیاسي ګوندونو اتحادې لاریون کړی وو.
د وزیرستان خلک باندې ډېر ډېر تکلیفات لري. دغه حکومت دا اپیل کوي چې موږ په زر نظر د خپل وطن ته په تنته طریقه سره واپس کړو.
د افغانستان د سولې سراسري شورا په افغان دولت او طالبانو غږ کړی چې موجوده مشکلات د خبرو د لارې هوار کړي ځکه چې د دوی په خبره جګړه د حل لار نه ده او بیگونا خلق پکی وجل کیگی.
شورا یک بار دیگر از طرفین درگیر در جنگ می خواهد.
افغان ولسمشر وایی په هیواد که د سول پرتا بل لار نبینی خورده د په خبره د سول واک بلتن شیور کولی. د ماشومانو د خیر خیگری داری یو مشر وایی کم ماشومان چې د مور پلار د وحلو لبری کور نبهر شپک وی هغوی د جنسی تیری لخطر سره مخ کیده شی.
نو هغه جنا د مور پلار وهلی واجنا هغه او کورنا اشپا بار کی نو چې اشپا بار کی د سیم شوم ډیر زیات ای به اوس کې دنه خطرو طرف تلل شي.
او په روسي نیمای کې ونې ځخبرونه د باختر ستوري حمله رو لمشال ډو سره اوس. اوس د خبرونه لومړی ریپورت. اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوردل چې پرون د پاکستان د ازادۍ پر ورځ د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو اتحادیې په مشرۍ لاریون تر سره شو چې پکې د وزیرستان کډوالو او زده کوونکو هم ګډون وکړو. د لاریون ګډونوالو په خپلو ویناګانو کې ویل د پاکستان له ازادۍ وروسته پر دوی یو شمېر ظلمونه شوي. دوی له حکومت غوښتي چې زر تر زره دې خپلو سیمو ته واستوي او په جیلونو کې قید بیگونا وزیرستانیان دی خوشی کړل شي. لارو کون کو په حکومت زور راوړو چې پوځي عملیاتو کې ردوی هړنګول شوی بازارونه او تعلیمی ادارې دی بیا جوړ کړل شي. په شمالي وزیرستان کې د مشکوک وسلولو پر ضد پوځي عملیاتو لکبله لس لکه خلک بیکور شوی دي. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورت کې اورو چې د لارو کون کو په غک پیلېږي.
واپس کرو واپس کرو تیر ورځ بنو کې د پاکستان جشن ازادي په موقع د شمالي وزیرستان آل پارټي سیاسي اتحاد لخوا یو لاریون وشو چې د شمالي وزیرستان ټولو سیاسي ګوندونو سره وابسته مشرانو، طالب علمانو او عامو کډوالو ګډون وکړ. احتجاج پر مهال د ټولو سیاسي ګوندونو جنډې دوی پلاسونو کې اخستی وې او پلاسونو یې تورې پټې تړلې چې سیمه ته یې د واپسۍ غوښتنې نارې وهلې. دوی وویل پاکستان ازادۍ ورځ دوی هم لمانځي ځکه چې د ملک په جوړولو کې یې قرباني ورکړې، خو د دولت نه خپل حقونه غواړي او خپل سیمه نوره آباده غواړي. شمالي وزیرستان پاکستان پیپلز ګوند غړی ملک غلام وویل آل پارټیز شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد د غلاریون مقصد دوی سره ناانصافۍ مخنیوي او خپلو حقونو غوښتنه ده.
سیاسي اتحاد د کیم جلو د جشن ازادي په ورځ استلای دی. دا مطلب دی چې د میر د ناز وزیرستان بلکې د کابل دای وکیلانو د 1947 نه هم تر نن تاریخه پورې امیر بند مختلف ظلمونه کړي. ان شاء الله دا وفادار خل دی، دا ټیرریسټ نه دی. امیر دا غوړي چې میر خپل علاقې ته واپس کړو. امیر چې کیم په ګناه کاستون دي په جلینه کې ادارې حقو چې کیم په چون دي همې سره کیمه واده ته کړي دي. هغه د تعلیمي ادارې دغه پوره کولو کو می چې کیم پندینا رولی دی هغه می سره ډېر فورت فورت وشو دي پورا دایوا داسې کمیټې راځي چې پاپ احتسابي وشي دي خلک.
خلیل خان وای دنیا ته خودل غواړي چې دوی سره نه انصافي کیږي او د دوی توانونو ازاله او بیګونانی ولی شوی ام وګړي دي خوشی کړل شي.
هغه ورځ نن می زه راو کوي چې نو ته داری کټ کوي چې میز به وځ نه وي بین ویش دي په ایس واق باندې پھر ته نو ته دا اظهار کو پدنینه پر موټر پچا تړل دي چې په میر باندې په وزیرستان باندې کیم صاحب ظلم شوای دی. امیر ته نو تاریخ کټ کوي چې د حکومت د مطالبه کو چې دې دا دن سره سوچ وکړو که په ځن نه پیږي نن واق باندې او ټول کم واق باندې تر انکل امیر با زورینا سر نظر دا با زورینا په خپل خپل دینه باندې به حال کو میر د حکومت نه دا مطالبه دو چې د وزیرستان هغه خلک چې د په جیل شه پرته دي چې سر نظر دا خلاص کو.
شمالي وزیرستان پاکستان تحریک انصاف غړی ګلدار ازوای د دوی رئیسلو لپاره دولت درې ورځې ورکړې او نن یې واپسی لپاره د کالونو شیډول دی.
میر نن د خلک چروتلی د حالې د دې پر ورتلی د وزیرستان خلک باندې ډېر ډېر تکلیفات لري. میر د حکومت دا اپیل کی چې پرین دا خلک په درې یا په څلور ورځو شروتلی وي نن د میر د وبسایټ د پر کولینا یې شوی دی. هغه څه پر هغه څه کوم شیډول وو او نن د میر د پر دوه دوه نیم کلا شیډول دا د حکومت دا اپیل کی چې میر په زر نظر د خپل وطن ته په ځانته طریقه سره واپس کړو.
احتجاج پر مهال شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد غړیو دا هم وویل چې عملیاتو وروسته هم اوس د دوی تجارتي مرکزونه ړنګولی شي چې باید مخنیوي وشي او ورته اړول شویو توانونو د حساب ورکړي. دوی سیمه ته زر په عزت سره د واپسۍ غوښتنې وکړې. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د یو پاکستان حکومت د خپل ګوند د یو مشر غړي هغه تورونه رد کړي چې ګینې د هیواد د استخباراتي ادارې ایسای پخوانی مشر جنرال ظهیرالاسلام د حکومت د ړنګولو پلان درلودو. د وزیر اعظم هاوس لخوا پرون په جاری شوي یو بیان کې د دغه تورونو تردید مخې ته راغلی دی. یادوي چې د حکومتي ګوند مسلم لیگ نون یو مشر غړي مشاهد الله خان تېره ورځ له بی بی سي سره په ځانګړې مرکه کې تور لګولی وو چې د دې هیواد د استخباراتي ادارې ایسای پخوانی مشر لیفټیننټ جنرال ظهیرالاسلام غوښتل چې د وزیر اعظم او پوځي مشر ترمنځ اختلافات پیدا کړي او په حکومت قبضه وکړي. همداراز د پاکستان د پوځ ویان د ټویټر پیغام د لارې هم دغه تورونه بې بنیاده بللی دي. پر دې اړه مو لږ شېبه وړاندې له خپل خبریال اعجاز موسی خیل سره خبرې کړې وې. راځي چې په ګډه وګورو.
د یو برتانوي ادارې سره بی بی سی سره په مرکه کې مشاهد الله خان څوک چې د مسلم لیگ نون سینیټر دی هغه وویل چې کم تیرا درنوا د تحریک انصاف او د غرنګ د پاکستان عوامي تحریک لخوا په هغه د هغه په شا باندې د آی ایس آی چې کم پخوانی مشر و لیفټیننټ جنرال ظهیر الاسلام عباسی دا د هغه لاس او هغه داسې خبرې کړې وې د هغه ټیپ چې کم د نو هغه وزیر اعظم ته رسیدلی دي چې په هغه کې د بازي هدایت هدایت ورکول چې څنګه به حالات خرابیږي او په اقتدار باندې د قبضې لار هواریږي. دغه رنګ په دغه ټیپ کې داسې هم معلومات یا داسې خبرې مخې ته راغلي دي چې ګنې د وزیر اعظم او د پوځي مشر ترمنځ اختلافات پیدا کړي شي او بیا په دغه اختلافاتو باندې وزیر اعظم ولګي او پوځي مشر راحیل شریف چې کوم دی هغه خپل عہدې لري کی او د هغې وروسته به یو انتشار پیدا شي په فوج کې او دغه رنګ به په فوج کې کوم خلک هغه راپاسي او به وزیر اعظم نه اقتدار واخلي. او د دې هر څه په شا باندې د ظهیر الاسلام لاسو بیا په 28 اگست باندې چې کله په روز کال د وزیر اعظم او د پوځي مشر ملاقات شو په دغه ملاقات کې وزیر اعظم بیا دغه خبرې دغه ټیپ هغه پوځي مشر ته وورول نو هغه ظهیر الاسلام راغوښتو او هغه نه د دې خبرې تصدیق وکړو چې آیا په دې ټیپ کې دا اواز ستا دی. نو د ظهیر الاسلام چې کله تصدیق وکړو چې او دا زما اواز دی نو بیا هغه د هغه ځای د ملاقات واپس بهر وویستو.
یعنی دا خبرې مشهد الله خان کړي سینیټر دی د مسلم لیگ نن. نو د حکومت یا د پوځ څخه خبرګون راغلی پر دې اړه باندې
ترسو چې د حکومت خبره ده وزیر اعظم هاوس له خوا بیا یو بیان جاری شوی دی بیګا چې په هغه کې ویل شوی دی چې دا قسمه خبره بالکل بے بنیاد دي. دا سه هیڅ قسمه ټیپ وجود نه لري او نه دا کومه خبره چې مشاهد الله خان کلی چې ګنی اپوزي مشر او بیا ملاقات او شو بیا ډي جي اي اس اي دا هغه وغيرها وختو دا سه هم څه خبره تر نه ده شوی. ور سره د مشاهد الله خان نه په دغه حواله سره وضاحت هم غوښته وزیر اعظم په دغه مرکه باندې وزیر اعظم افغان اخکار کړی دی او مشاهد الله خان نے په دغه لړکی وضاحت غوښته دی. د فوج چې کوم ویان دی عاصم باجوا هغه په خپل یو ټویټر پیغام کې یو مختصر پیغام کې دا خبره بے بنیاد بللې دي او وایي چې دا سه هیڅ قسمه خبره یا دا سه کاروایی نه ده شوی چې ګنې دا غي په شا باندې د ظهیر الاسلام لاس وی.
نو د مشال خبریال ریاض موسی خیل چې تاسو ته معلومات د کول زو افغانستان ته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې پر اهمیت ټینګار کړی ویلي دي چې دوی په خپل هیواد کې د سولې پرته بل کوم لار نه ویني. پرون په ار کې د افغانستان د علماو سرسري شورا سره په خپل ملاقات کې افغان ولسمشر ویل د سولې واک بل ته نشي ورکولی او باید چې دا خبرې د افغانانو ترمنځ وي. پرون تر دې مخکې د پاکستان د بونو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي وو هیواد یې ژمنه کړې چې ترګري سره په مبارزه کې به له افغانستان سره بشپړه همکاري کوي. دا خبره پاکستانی چارواکو هغه افغان پلاوی ته کړې چې وړ مورز اسلام آباد ته تللی وو. د پلاوی وروسته له هغو د پاکستان سفر کړی چې که یو خوا د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ځنډېدلې نو بل خوا د کابل بدون وروسته د پاکستان او افغانستان خپلمنځي اړیکې هم ترنګلې شوې دي. تفصیل د احمد شیبر په دې رپورټ کې وو.
د افغانستان د حکومت جګپوړی پلاوی د بهرنیو چارو د وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ له اسلام آباد کابل ته ستون شوی دی خو تر اوسه له پاکستاني چارواکو سره د دې هیئت د لاسته راوړنو او دریځ په اړه افغان چارواکو له ازادي راډیو سره یوازې دومره معلومات شریک کړي دي چې غور کوو څو د دې خبرو په اړه یوه ګډه اعلامیه خپره کړو. بل لور ته د دې مذاکراتو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپلې خبرې کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د سولې او پخلاینې پر مسلې خبرې شوې دي او پاکستان افغان لوري ته ډاډ ورکړی دی چې په دې برخه کې به مرستې کوي. په کابل کې د افغان حکومت د ګډ دریځ د سلا مشورو په ترڅ کې نن له ماسپښین وروسته په ارګ کې ولسمشر اشرف غنی د افغانستان د علماو د سراسري شورا له غړیو سره وکتل. په دې غونډه کې ولسمشر اشرف غنی د سولې پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل له سولې پرته موږ په خپل هیواد کې بل لار نه لرو او د سولې واک نورو ته نشو ورکولی. د ولسمشر په وینا دا خبرې باید بین الافغانی وي. ولسمشر د هیواد له دیني عالمانو وغوښتل چې د خپل نفوذ استفاده وکړي او د ستونزو د هواري لپاره د هڅې پسې زیاتې کړي. په غونډه کې د علماو شورا خپله اعلامیه خپره کړه. دا اعلامیه د شورا د یو غړي مولوي غلام رباني رحماني له لوري ولوستل شوه او په یوې برخه کې پر سولې ټینګار وشو.
شورا یک بار دیگر از طرفین درگیر در جنگ می خواهد.
شورا یو ځل بیا د جګړې له دواړو لوري غواړي چې څه موجوده مشکلات د خبرو اترو او تفاهم له لارې هوار کړي ځکه چې جګړه د حل لار نه ده او د هغې دوام د بیګنا خلکو د وشلو او زموږ د ګران هیواد دوراني سبب کیږي. په اعلامیه کې د افغانستان د دولت پر مخالفو وسلوالو ژغ شوی دی چې نور د افغانانو د کورونو دوراني سبب نشي. مولوی غلام ربانی رحمانی د عالمانو د شورا د اعلامیه په بل برخه کې د مولا محمد عمر مړینې ته اشاره وکړه او ویل
جریانات اخیر ثابت میسازد.
روسی جریانات دا ثابتوي چې دا جګړه یو مخ د نورو په اشاره او قمانډې روانه ده او څو کاله د قیادت په نه موجودیت کې بیا هم پر هغوی تحمیل شوه. مولوی ربانی زیاته کړه چې یوازې څو تنه خبر وو، نور نه پوهېدل چې څوک دوی افغانستان ته د جګړې لپاره راستوي. د علماو شورا له مجاهدینو او قومي مشرانو وغوښتل چې د خپل وس او توان له مخې د سولې په راوستو کې هلې ځلې وکړي.
همدې موضوع کې پاتې کیږو. د افغانستان د جنوب ختیځ زون د ولسي شورا یو شمېر غړو په یو غونډه کې د هیواد په چارو کې د ګاونډیو د مداخلې د مخنیوي لپاره د ټولو قومونو پر ګډو هڅو ټینګار وکړ. دوی په کابل کې په یوې غونډه کې اندېښنه څرګنده کړه چې ګاونډیان په ځانګړې توګه پاکستان لا هم په افغانستان کې بې اتفاقۍ ته لمن وهي او د هیواد په چارو کې مداخله کوي. تفصیل د قاسم سلمل په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې وروستۍ نامنیو او پیشو مدني فعالان اړ کړل څو د هیواد د روان کړکېچن حالت ته د دایمي حل لارې د موندلو لپاره د ولس نظرونه راټول کړي. دغو فعالانو د جمعې په ورځ په کابل کې د خلکو، سیاسي بنسټونو او بېلابېلو شوراګانو یوه مشورتي غونډه رابللې وه. د غونډې ګډون کوونکی محمد یوسف امین ځاځي خبریالانو ته وویل چې د ملي وحدت حکومت چارواکي د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغلي دي. نوموړی له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د روانو ستونزو د حل لپاره دې له ولس څخه مرسته وغواړي.
دا د حکومت سره باید په جدي توګه دوستان د اوسه کینی او د حکومت نه د دغو ستونزو په باره کې پوښتنه وکړي. حکومت د خپل تکلیف ووایي او که چېرته د افغانستان ولس سره کوم کومک غوښتو اړتیا لرله، د افغانستان ولس ورته چمتو دی چې دغه مورد کې کومک وسلوکړي.
شغلی ځاځي همدارنګه وویل چې د افغانستان امنیتي او قضایي ارګانونه باید غیر حزبي سي او اشخاص ورته د وړتیا له مخې وګمارل سي. په ورته وخت کې دغو مدني فعالانو او د بېلابېلو شوراګانو استازو د ګاونډیو او د افغانستان په قضیه کې د ښکېلو نړیوالو هیوادونو له ولسونو وغوښتل چې د افغانستان په چارو کې د خپلو دولتونو د لاسوهلو مخه ونیسي. دوی د افغانستان د روانو نامنیو د لمنځه وړلو لپاره د ملګرو ملتونو، د اسلامي همکارۍ د سازمان، ناټو او نورو نړیوالو سازمانونو پر صادقانه او رښتینې همکارۍ ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو هم د افغانستان د روان حالت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازي نیکولاس هایسم له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له دغه هیواد سره خپلې مرستې جاري وساتي. په ورته وخت کې د افغانستان د مدني ټولنو د فدراسیون مشر صدیق الله انصاري په یاده خبرې غونډه کې وویل چې د خلکو بېلابېلو فعالانو له نظرونو څخه به یو بشپړه طرحه جوړوي او د یو دوامداره حرکت په توګه باید د عملي کولو لپاره پراخې هڅې وکړي.
یو جامع سیستماتیک طرحه او کلنلار ترتیبیږي او دغه حرکت به افغانستان د خلکو او د دې خاورې د اوږدمهالو ګټو د خوندي ساتلو لپاره د یو دایمي حرکت په توګه رامنځته کیږي.
په افغانستان کې د جنگ جګړو په تیزیدو سره عام خلک هم د ملي وحدت حکومت د جدي اقداماتو غوښتنه کوي. د چارو کارپوهان هم سپارښتنه کوي چې حکومت باید خپل دوست او دشمن معلوم کړي او د نړیوالې ټولنې په مرسته داسې یو سیاست غوره کړي چې پکې تر هر څه مخکې د افغانستان ملي ګټې خوندي سي.
اوریدونکو، همدې موضوع کې پاتې کیږو. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ترګرو بریدونو بیا زور نیولې، د لوړپوړو افغان چارواکو یو پلاوی د جمعې په ورځ اسلام آباد ته سفر وکړ او د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د وزیر اعظم د بهرنیو چارو د سلاکار سرتاجی سره یې لیده کاته وکړل. افغان پلاوی له پاکستانه څه غوښتل؟ تفصیل د شاهین بنوري په دې رپورټ کې.
افغان چارواکي تور پورې کوي چې په افغانستان کې په وروستیو ترهګرو بریدونو کې په پاکستان کې میشتې وسلوالې ډلې لاس لري. د افغان پلاوی اسلام آباد ته د رسیدونه وړاندې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت سرتاج عزیز وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ راولاړې شوې بدګمانۍ به زر د منځه لاړې شي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه ډاکټر اعجاز وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ چې د سولې کومه پروسه پیل شوې وه، اوس د یو شمېر ننګونو سره مخ شوې ده او یره دا چې امنیتي وضع لا خراب شي. نوموړی زیاتوي
خو اشرف غني باندې به اعتراضونه شروع شي، خو اشرف غني دا خیال و چې اونو په پاکستان سره تعلقات سم شي نو د طالبانو له سبق خپل سم شي. نو هغه او دوه دویت وو، هغه هم یو پالیسي شروع کړو، پاکستان هم شروع کړو. خو داسې لګي چې هغه کوم تاریخ دی دواړو ملکونو یو بل باندې د بې باورۍ زیات زورور شو او هغه عمل ما داخل دل لارو شو یو مست مخی زخمی شو رو خوش رو لارو بس ختم شو.
بلخوا د سیاسی چارو یو بل کارپو ډاکټر خادم حسین وایی پاکستان کولی شي چې د افغانستان سره د خپلو اړیکو په ښه کولو سره ډېرې دفاعي او اقتصادي ګټې ترلاسه کړي، خو په پوځي اسټابلیشمنت کې ځینې داسې خلک شته چې هغه د امن پروسه بریالي کېدو ته نه پرېږدي.
په په سیاسي اسټابلیشمنت کې بالخصوص ډېر شي خلک دي چې هغوی داسې تصور لري او داسې فکر لري چې که افغانستان سره د دفاع په حواله او د معیشت په حواله خبرې اترې جوړېږي نو د پاکستان کې چې کوم د ترکه امکان دی چې کوم د چین د غاړې نه پروسه شروع کیږي او کوم د سنټرل ایشیا غاړې ته خبره خلاصېږي نو دا به ډېر لوی امکاني د معاشي ترکه پاکستان کې خو بعضې خلک له بده مرغه په اسټبلشمنټ کې داسې موجود تر اوسه پورې دي چې هغه کلک دي او هغه د غیر ریاستي تنظیمونو یا ګوندونو د استعمال دغه کوم فکر یې چې شروع کړی و دغه فکر په څه شکل کې په مخ کې وړل غواړي.
افغان چارواکي له پاکستان غواړي چې د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو پر ضد ګامونه پورته کړي او هغه طالب مشران چې امن غواړي باید د افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. آیا پاکستان به دا غوښتنه ومني؟ په دغه اړه خبریال سمی یوسفزی وایي
سره د دې چې طالبان افغانستان کې د حکومت خلاف جنګیږي خو د دې مشرتابو د ټول افغانستان نه باندې دي او پاکستان که وغواړي دوی باندې فشار هم اچولی شي نیولی هم شي ګڼ شمېر یې ورته نیولي هم دي یا حتی د پاکستان په زندانونو کې اوس هم پراته په اوس حال کې داسې نه پرېږي چې دوی دې په طالبانو خلاف په ټول پاکستان کې اقدامات وکړي.
تېره اونۍ یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت افغان ولسمشر اشرف غني ویلي وو چې نور پاکستان طالبان سره د خبرو لپاره د افغان حکومت مرستې ته آماده نه دی خو افغان پلاوی سره د لیدونه وروستو د وزیر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز یو ځل بیا ژمنه کړې ده چې پاکستان به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې مرسته کوي. مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په خبر پښتونخوا کې د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو یو غیر سرکاري اداره وایي چې په صوبې کې په ماشومانو د جنسي تیریو پیښې زیاتې شوې دي. د چایلډ ویلفیر یا ماشومانو خیرخېګړې کمیشن په وینا دوی دا قسمه پیښو پر ضد قانوني کاروایي کوي خو دوی په خبره له ماشومانو سره د کیدونکو جنسي زیاتیو پیښې ډېرې کمې رپورټ کیږي. دا چیرې دي وجه څه ده او جنسي تیری پر ماشومانو څه قسمه نفسیاتي اثرات غورځولی شي؟ له پیښور د ځلان یوسفزی په دې رپورټ کې
د ماشومانو د ژغورنې لپاره د کار کوونکي یو غیر سرکاري ادارې دوست ګلونه سنټر فیل افسر افضل شاه وایي چې د مخکې په پرتله په خیبر پښتونخوا کې د ماشومانو سره د جنسي تیری په پیښو کې سیواوالی راغلی دی چې وجه یې د سیمې ناسم حالات او ناپوهي ده او باید حکومت د قانوني ګامونو سره سره په ټولنه کې په دې اړه پوهې پیدا کولو باندې هم کار وکړي.
اکثر ماشومان سکوم دي د کباړ مور پلار یو بورې ورکی سلاړ شما تا کباړ ټول کا پیسې وګټه ما ته 200 روپے ورځ بروړي د سیمه ماشومان ډېر دلته ما ته راغلي دي سرجي 200 روپے نن ما نو وګټلې او اوس په ما وهي زه کور ته نه ځم نه هغه واجنه د مور پلار وهلې واجنه هغه کور نه شپه بار کی نه څه شپه بار کی د سیمه ماشوم ډېر زیات ابیوس کېدنه خطرو طرف ته لاړ شي.
د خیبر پختونخوا د چایلډ ویلفیر کمیشن یا د ماشومانو د خیر خیګړې د کمیشن ډیپټی چیف محمد اعجاز وایي چې په لومړي ځل په 2010 کې د ماشومانو د جنسي تیری د مخنیوي قانون په صوبه کې جوړ کړی شو چې تر مخه دوی د مجرمانو پر ضد سخت قانوني کاروایی کوي او په ټولنه کې هم په دې اړه پوهې پیدا کول لپاره کار پیل کړی دی.
او زمونږ نه بلدیاتی نظام چې کوم راي پای کې ویلج کونسل نه نیبرهود کونسل دی نو باقي کې موږ چایلډ پروټیکشن کمیټیز جوړو د فیمل زنانو کمیټي جوړو او د نارینو کمیټي جوړو پاره کې موږ الته کې الډرز چې کم دین او اخلو لګه فرض کو جمعه امام شو فرض کو ټیچر شو وکیل شو د کلی ملک شو الته کې د کلی ریسپیکټیبل خلک شو او دا غي په تر باندې موږ یو اویرنس پروګرام چلو د وخت کې موږ سم مور دین 700 کمیټیز چې کم د چایلډ پروټیکشن کمیټیز په یو سی لیول باندې جوړ کړی.
د نفسیاتو ډاکټر محمد عزیز په وینا ماشومانو سره د جنسي تیری پیښې د هغوی په راتلونکي ژوند باندې بد اغیز کوي چې بیا نیغ په نیغه ترې ټوله ټولنه اغیزمنه کیږي.
په لانګ ټرم کې چې کوم دی نو هغوی ته ډیپریشن کیدی شي او داسې پرسنلټی پرابلمس یا هغوی شخصیاتو کې داسې کمیانې پاتې شي نو هغه د معاشرے هغه شانتې پروډکټیو او هغه شانتې یو کار والا کس نه ثابتېږي څنګه چې نارمل کس وي.
د چایلډ ویلفیر کمیشن د شمیرې تر مخه له مئی 2011 نه تر جولای 2015 پورې د صوبې په 12 ضلعو کې د ماشومانو سره د جنسي تیری 95 پیښې رپورټ شوې دي خو د کمیشن په وینا د جنسي تیری پیښې له دې ډېرې زیاتې دي ځکه چې خلک د خپل عزت ساتلو له وجې ډېرې کمې پیښې رپورټ کوي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
نو مشال ریډیو خبرونه تاسو ته اوریدونکو لسنې بجې شوې دي. تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. د شمالي وزیرستان سیاسي مشران وای د پاکستان آزادۍ وروسته پر دوی یو شمیر ظلمونه شوي. دوی له حکومت غوښتي چې زر تر زره د خپلو سیمو ته واستوي او په جیلونو کې قید بېګنا وزیرستانیان دې خوشې کړل شي. دوی دغه خبرې پرون د پاکستان د آزادۍ په ورځ د شمالي وزیرستان د سیاسي ګوندونو د اتحادیې په مشرۍ ترسره شوي لاریون کې کړي. د پاکستان حکومت د خپل ګوند د یو مشر غړي سینیټر مشهدالله خان هغه تورونه رد کړي چې ګینې د دې هیواد د استخباراتي ادارې ISI پخوانی مشر لیفټیننټ جنرال ظهیر الاسلام د حکومت د ړنګولو پلان درلودو. د وزیر اعظم هاوس لخوا پرون په یوه جاري شوي بیان کې دغه تردید مخې ته راغلی دی. بلخوا د پاکستان د پوځ ویان هم د ټویټر د لارې په خپل پیغام کې یاد تورونه بې بنیاده بللی دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سولې پر اهمیت ټینګار کړی، ویلي چې دوی په خپل هیواد کې د سولې پرته بله کومه لار نه ویني. پرون په ارګ کې د افغانستان د علماو سراسري شورا سره په خپل ملاقات کې افغان ولسمشر وویل د سولې واک بل ته نشي ورکول او باید چې دا خبره د افغانانو ترمنځ وي. د افغانستان د جمهوری ریاست لومړی مرستیال وایي په افغانستان کې روانه جګړه او د ټولو دولت ضد وسلوالو ډلو فعالیت د پاکستان د استخباراتي ادارو لخوا تنظیمیږي. عبدالرشید دوستم چې په فاریاب ولایت کې د دولت ضد وسلوالو پر ضد د جګړې مشري کوي په قیصار ولسوالۍ کې یې دغه خبرې پرون د مشل ډېو زادۍ څانګې ته کړي، خو د پاکستان لخوا لا هم پر دې اړه کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. او د یوکرین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او روسي پلاو بلتون پالو ترمنځ جګړو بیا زور اخیستی دی. خبرونه مو له مشال ډیو ورېدل او د خو په دې نیمه کې ستاسو لپاره اونیز خبرونه د باختر ستوري هم لرو، خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو اداریو کې سر اخیستی سراج زهیر ته وکړه.
نن د پیښور نخ پریدونکې د پښتو وحدت ورځپاڼه خپلې ادارې کې د افغانستان د یوې ډلې پاکستان ته پراتګ او له وزیر اعظم نواز شریف سره په ملاقات باندې لیکلي. ادارې وایي په دې موقع د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز ویلي چې دوی د افغانستان سره ښې اړیکې غواړي او د افغانستان غلط فهمۍ به ډېر زر لرې کړی شي. د ادارې په وینا چې دغه رنګ افغان ولسمشر په کابل او نورو سیمو کې د ځانمرګي بریدونو وروسته په پاکستان سختې کړی وي او غوښتنې کړې وه چې له پولې پورې غاړه دي د ترهګرو شبکې ختمې کړی شي. ادارې زیاتوي حقیقت داری چې اکثره وخت پاکستان او افغانستان په یو بل دا تورونه لګوي، خو د دې سره ستونزې نه هوارېږي بلکې په نتیجه کې نورې غلط فهمۍ پیدا کیږي او ورسره دواړخیزو تعلقاتو ته هم زیان رسي. ادارې وړاندې لیکي چې دا وخت افغانستان او پاکستان دواړه د ترهګرۍ ښکار ملکونه دي، نو په داسې صورتحال کې دواړو له یو بل سره ستی او کومک پکار دی. ادریا اخری کی وای اسلام آباد ته د افغانستان د یو پلاوی راتک ډیر ښه ګام دی، نو پکار دی چې راتلونکي کې هم دا د تګ راتک سلسله جاری وساتل شي، نو داسې به د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات نور هم خشي او په مشترکه توګه به د ترهګرۍ خلاف هلې ځلې هم وکړي. بل پلو ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادریا د ایرانی وزیر خارجه د پاکستان په سفر باندې لیکلي او وای ایران د هغه تاثر نفي وکړه چې ګنې دوی د پاکستان چین د اقتصادی راهداری یا گوادر بندرگاه خلاف دی او دا چی ایران د پاکستان د ترقی مرسته کوي. تو ادارې په وینا په خپل دور کې د ایران وزیر خارجه وویل چې ایران په منطقه کې د پاکستان د ترقی خواهشمند دی، خو د ځینې منفی پروپاګاندو له وجې پاکستان ته غلط تاثر راغلی وو. ادارې زیاتوي چې د ایرانی وزیر خارجه پاکستان ته سفر ډیر د اهمیت وړ دی او له دې به پاکستان ته ډیره ګټه ترلاسه شي او دا په افغانستان کې د امن په ځای کول لپاره هم ډیر د اهمیت وړ سفر دی. ادریا اخری کې وایي چې پاکستان، ایران او افغانستان د دې منطقې درې اهم ملکونه دي، باید چې په منطقه کې د امن لپاره د ایرانی وزیر خارجه په هغه تجویز باندې عمل وکړي شي چې پاکستان، ایران او افغانستان دې په مشترکه توګه یو سکیورټی نظام جوړ کړي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
په نړیوالو مطبوعاتو کې مونن د اکانومیست مجلې او فرانس پریس خبری اجانس دوه مقالې راخیستی دي. اکانومیست مجلې په افغانستان کې د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو په اړه بحث کړی دی. فرانس پریس خبری اجانس بیا لیکي چې د پاکستان یو لوړپوړی سفارتي چارواکی به اهندا په رسمي سفر ولاړ شي. بوروال کاکړ د دې دواړو مقالو لنډیز وړاندې کوي.
اکونومیست مجله لیکي داسې ښکاري چې ګواکې افغان طالبان خپلو وسلوالو او مخالفینو ته دا ثابتول غواړي چې دوی تر اوسه پورې لا هم مضبوط دي. د مجلې په لیکنه افغان طالبان د خپل بنسټ ایښودونکي مشر ملا عمر د مرګ له اعلانه راهیسې داسې تیتو پرک ښکاري. مجله زیاتوي چې د طالبانو نوی ټاکل سوی مشر ملا اختر محمد منصور له دې کبله هم په مشکل کې دی چې ډیر طالبان د هغه مشري نه مني. په طالبانو کې د یووالي وړ مشرتابه کمی، دا ډله د داعش په ګډون د نور مقابلو ډلو په وړاندې کمزوري ته مخامخ کړې ده. اکونومیست مجله لیکي چې سخت دریځي طالبان پر ملا اختر محمد منصور له دې کبله نیوکې کوي چې ولې د پاکستان په خوله د افغانستان له حکومت سره خبرو اترو ته تیار سو. دا پر دې سربیره ده چې ملا اختر محمد منصور د ملا عمر د مرګ تر اعلانېدو وروسته له افغان حکومت سره د مخامخ خبرو اترو دویم پړاو ځنډولی دی. مجله لیکي چې د روغې جوړې بهیر لا هم ژوندی دی او ملا اختر محمد منصور شایي هیله لري چې قوت به په خبرو اترو کې هغه ته برتري ورکړي. د مجلې په لیکنه افغان ولسمشر اشرف غنی غواړي چې د روغې جوړې بهیر په چټکه توګه نتیجه ورکړي، هغه ځکه چې د ولس د صبر کاسه پر ډکېدو ده. بل پلاو فرانس پریس خبری اژانس بیا په یو لیکنه کې کښلی چې د پاکستان یو لوړپوړی سفارتي چارواکی به هند ته په رسمي سفر ولاړ سي. اژانس لیکي چې په بهرنیو چارو کې د پاکستانی وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز به په روانه میاشت کې په داسې حالت کې هند ته ولاړ سي چې د کشمیر په لانجمنه سیمه کې لا هم تاوتریخوالی دوام لري. سرتاج عزیز د پنجشنبې په ورځ خبری غونډې ته وویل چې دی د دې خبرې په لنډه توګه پخلی کوي چې د روانې میاشتې پر درویشتمه نیټه به د خبرو اترو لپاره هند ته ولاړ سي. اژانس لیکي چې په دې وروستیو اونیو کې په کشمیر کې د هند او پاکستان ترمنځ پر پوله د توغندیو په بریدونو کې زیاتوالی راغلی دی. دا له هغه وروسته ده چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی او پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د جولای په میاشت کې په روس کې شاوخوا یو ساعت ملاقات وکړ. د هغو لیدو کتو پر مهال هندي وزیر اعظم نریندر مودی په راتلونکي کال کې پاکستان ته د تګ لپاره د نواز شریف بلنه هم ومنله. سرتاج عزیز هند ته د تګ د ارزښت په اړه وویل چې که څه هم دا یو لویه لاسته راوړنه نه ده، خو بیا هم شاید د پراخو او مهمو ستونزو په اړه د خبرو اترو لپاره زمینه برابره کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د امریکا د بنو چارو وزیر جان کیری تیر ورځ په کیوبا کې د خپل هیواد نوی سفارت پرانیست او دا ګام یې د دواړو هیوادونو لپاره ګټور وباله. امریکې په کیوبا کې د 1959 کال له انقلاب وروسته له هوانا سره خپل سفارتي روابط پرې کړل. تفصیل د رضوان مراد په دې رپورټ کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کیوبا په پایتخت هوانا کې د خپل هیواد پر نوي سفارت د بیرغ پورته کولو په مناسبت په خپله وینا کې ویل دواړه هیوادونه باید د پخوا په ستونزو کې ښکیل پاتې نه شي، بلکې د جان کیری په خبره اوس پر راتلونکي تمرکز پکار دی.
We are gathered here today because our leaders, President Obama and President Castro, made a courageous decision.
موږ نن دلته راغون شوي یو ځکه چې زموږ مشرانو ولسمشر باراک اوباما او جمهور رئیس راول کاسترو یو زړوره پریکړه وکړه چې له دې وروسته باید د تیر وخت اسیران نه اوسو، بلکې د نن او سبا ورځې پر فرصتونو تمرکز وکړو. جان کیری ویل موږ باور لرو رښتینی ولسواکي چې د کیوبا خلک پکې په آزاد خپل مشرانو ټاکي، خپل نظریات او مذهبي مناسک ترسره کړي، د دې هیواد د خلکو په ګټه ده. خود جان کری د خبرو په جواب کې د کیوبا د بهرنیو چارو وزیر برونو رید ری گوزویل کیوبا د بشر د حقونو او ولسواکۍ پړه پر خپل تاریخ ویاړي او په دې برخه کې بل امریکا سره د کیوبا اختلافات دوام وکړي. دا له اویا کلونو وروسته لومړی ځل دی چې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو کوم وزیر له کیوبا کتنه کوي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې هوانا ته د جان کیری له سفر سره سم د دواړو هیوادونو ډیپلوماټانو د خپل منځي اړیکو د پراخوالي او په دې لړ کې د مستقیمو پروازونو د بیا پیلولو پر مسأله هم خبرې اترې پیل کړې دي. متحده ایالاتو په کیوبا کې د 1959 میلادي کال له انقلاب وروسته له دې هیواد سره خپل ډیپلوماتیک روابط پرې کړل.
خپلو خزو د ژوند او لاسته راوړنو په اړه ځانګړې ژوندۍ خبرونه سروې د هرې نهې په ورځ د مازیګر په سلو نیمې بجې په ژوندۍ بڼه او د خالی په ورځ د ماسپخین په درې نیمې بجې له مشال ریډیو واوره زما د مدیحا امیرزاده سره.
نمشال ریډیو خبرونه ته وګستئ. د جرمني خبري ایجنس ډي پي اف یو راپور کې لیکلي دي چې د روان کال په لومړیو اوه میاشتو کې د پاکستان، افغانستان، شام او نورو ایشیایي هیوادونو نه شپږ اتیا زره پناه غوښتونکي رسیدلي دي. تفصیل د شاین بنیري په دې رپورټ کې.
ڈی پی اے په خپل راپور کې لیکلي دي چې د شام، پاکستان او افغانستان نه هر ورځ په سلګونو پناه غوښتونکي د ترکیې او یونان د لارې د اروپا پر مختلي هیوادونو ته د رسیدو هڅه کوي، خو ډیر پکې ونیول شي او د مهاجرینو لپاره جوړ شوي کیمپونه ته ولېږل شي. اجانس لیکي چې اروپایي هیوادونو ته د پناه غوښتونکو سفر اوس نور هم ګران شوی دی، ځکه چې اوس د هنګري حکومت د پناه غوښتونکو د مخنیوي لپاره په خپله پوله د یو ازغن دیوال جوړولو کار پیل کړی دی چې د روانې میاشتې تر پایه به بشپړ شي. د اروپا د پولو د انتظام د ادارې فرنټکس چارواکو خبري اجانس ته ویلي دي چې د جولای په میاشت کې 50,000 مهاجرین د سمندر د لارې یونان ته رسیدلي دي. یو بل چارواکي ویلي دي چې د جون د میاشتې تر نیمایي 40,000 مهاجرین د میسیډونیا نه راتیر شوي دي. د هنګري حکومت د مهاجرینو د مخنیوي لپاره 4 میټر دنګ دیوال جوړی چې 13 جالونه پکې هم کارول شوي دي. خدا بوس کتلی شي چې دا دیوال د مهاجرینو د راتګ بهر تر کومه بریده ودروي، ځکه چې اکثر مهاجرین په پوله لګیدلي ازغن تارونه پرې کی او د سربیا نه هنګري ته د رننوتو هڅه کوي. د هنګري نه د مهاجرین بیا پر مختلي هیوادونو آسټریا، نیدرلینډ، سکینډینیویا او جرمنی ته د رسیدو هڅه کوي. خبري ایجنسی لیکلي دي چې دا مهاجرین د ډیرو سختو او خطرناکو لارو نه راتیریږي او په دې کې د ځینو سره د خپلې کورنۍ غړي هم دي.
مدرسې اوسنی عصر
د مدارس ابتدا پټ دعوت د پیغمبر علیه السلام له زمانه سره اړه لري.
موږ د هندوستان د مدرسو اصل نظام نظام الدین سهلوی جوړ کړی دی.
د مشال رادیو اونیز خبرونه مدرسې په اوسني عصر کې د مدرسو پر رول او فعالیت بحث کوي.
مدارس باید یو کنټرول لاندې چې دغه فرقې و تر قواریت و تعصب چې په اسلامي ممالکو کې منځته راځي دا د منځه لاړ شي.
رسې خو داسې په کار دي چې هغې کې د مذهبي تعلیم نه علاوه دنیاوي تعلیم، ساینس، معاشرتي، اقتصادي دا تعلیم هم ورکړی شي.
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه یا شروع د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لما احمدشاه اعظمی سره اوریدلای شئ.
روزونکو مشرد استاد لپاره یو شمیر اونیزي خبرونه لري. اوس هم لجمنی سره سم وارسیدل د اونیزي خبرونه د باختر ستوري. د نن په دې خبرونه کې د مشلډیو د اتلانو کتاب د مخکتنې ریپورت، د افغانستان معماران د کتاب مخکتنې ریپورت او له محلي سندرغاړي استاد نواب سره د مرکې وروستۍ برخه زی شوې دي. د خبرونه کوربه باز محمد عبد دی.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه مې ومنئ. باز محمد عبدیم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربه يم. په نننې خبرونه کې به په پیښور کې د مشال رادیو ل خبرونو څخه د جوړ شوی کتاب اتلان د مخکتنې ریپورت ولرو. بیا به په کابل کې د افغانستان معماران په نوم د کتاب مخکتنې ریپورت وړاندې کو او په اخیره کې به د وتلي محلي سندرغاړي نواب استاد د مرکې وروستۍ برخه په ګډه سره واورو.
د
لومړی رپورټ ترازو په دی وروستیو کې د مشال رادیو د اتلان خبرونه څخه د اتلان په نوم کتاب لچا پر اوت او خپور شو چې د تیری سه شنبه په ورځ پیښور پریس کلب کې مخکتنه تر سره شو. دغه مخکتنې ته د مشال رادیو همکار زبی شپق هم ورغلی وو او دغه رپورټ یې په تیار کړی دی.
دا خبر پختونخوا په مرکز پیښور کې د ازادي راډیو د مشال څنګه د راډیو خبرونه اتلان نه د جوړ شوی کتاب اتلان مخکتنه او شوا چې د ایالت له بیلابیلو سیمو راغلو لسګونو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دغه مخکتنه چې د سه شنبې په ورځ د پیښور په پریس کلب کې جوړه شوې وه د خیبر پختونخوا د ملت پاله ګوندونو د استازو په ګډون پکې ګڼ شمېر ځوانانو، لیکوالو، شاعرانو او ژورنالیستانو ګډون کړی و چې هر یو په خپل وار د کتاب پر منځپانګې او د دغه کتاب پر ارزښت خبرې وکړې. اتلان د ازادي راډیو د مشال څانګې د راډیو خپرونې اتلان د جوړ شوي کتاب لومړی ټوک دی چې د لروبر پښتني سیمې شاوخوا شل نومیده شخصیتونه پکې معرفي شوي. د هغوی پر ژوند، فن او کارنامو په زړه پورې بحث شوی چې د اوډونو سمون چارې د مشال راډیو خبریال باز محمد عابد ترسره کړي دي. د ازادي راډیو د مشال څانګې مشر ایډیټر داود خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه کتاب د چاپېدا د هدف په اړه وایي.
ریډیو یو داسې میډیم دی چې دا بعضې وخت ځینې خلک واوري، ځینې وانه وري، بیا په دې دومره تیز وخت کې چې هر سړی په منډه دی نو که چاته یو وخت ملاو نه شي نو چې ریډیو وانه وري نو دوی ته بیا نشي کولی چې هغه پروګرام یا هغه خبره یو واري بیا دی واوري. نو موږ دا هڅه وکړه چې دا په کتابي شکل کې راولو ځکه چې همدغه شیان دي چې دا خلک سبا هم کتې شي، دا خلک بل ورځ هم کتې شي. نو دا مونږ تاریخ دا مونږ په یو طریقې سره محفوظ کړو او د دین وروسته به هم زمونږ سره داسې نورې خبرونه هم شته چې په هغه کې همدغه سی یو هڅو.
لیکوالو، شاعر او د اسلامي کالج پونتون د پښتو څانګې مشر عباسی یوسفزی د مشال رادیو د هڅو ستایله او دا کتاب یې د نوي کول پښتنو ځوانانو ته یو ارزښتمند ډالۍ وبلله.
دا یو داسې قسمه کار دی چې دا کار په کار د غټه غټه اکیډمیو کې چې څېړنه کوي، خو دا کار مشال رادیو ډېر په ښکلي ډول کړی دی او زه دا ګڼم چې کوم دا شل اتلان مونږ وکتل دغسې په کار داده چې دا هم دغسې دی خور کې او سو سو جلد راشي د دینه پس نور کتابونه چاپ شي او په دې کې چې کوم معیار ساتل شوی دی په کار داده چې دغسې د دې معیار خیال ساتل شي او د اعلی پایې د غوره ډول تحقیق او تنقید مخې ته راشي.
د عوامي نشتر ګوند جک پوړي غړي او د خیبر پښتونخوا د ښوونې او روزنې پخوانی وزیر سردار حسین بابک ازادي راډیو ته وویل چې که چیرې پښتانه د خپلو مشرانو ژوند مطالعه کړي او عمل پرې وکړي نو ښایي دا سیمه د تروریزم او جنګ جګړو له شره په امان شي.
دا خو ډېره زیاته ضروري چې موږ د خپل تاریخ نه خبر شو، موږ د خپل اتلانو نه خبر شو. موږ ډېر تاریخي قوم یو، موږ ډېر مضبوط قوي کلچر لرو، موږ یو جبه لرو، موږ د قربانو یو ډېر لوړ تاریخ لرو، ډېر مضبوط. دا ډېر لوی ظلم شوی، دا ریاستي ظلم شوی په دې وطن کې چې د دې وطن بچی چې دی، د دې وطن اولس چې دی، د دې وطن د اتلانو نن ارادتن نه خبره ساتل شوی دی. تا چې کوم کوشش وي دا ډېر لازمي کوشش دی. دا کوشش موږ لم پکار دی، دا کوشش چې موږ کوم رستیال دی هغه لم پکار دی. که دوره موږ وکړو چې د خپل بچی، خپل اولس، د دې خپل اتلانو نن خبر کو، د خپل تاریخ نه خبر کو، د خپل کلتور نه خبر کو، زه دا ګڼم چې بیا به دلته دا چې څه دی دا بنی.
د پښتو ژبې نموتی لیکوالو څېړونکي ډاکټر مهاجر خیشکی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د انټرنیټ او ټولنیزو رسنیو په دې ټکنالوژي کو تیز دور کې کتاب خپل اهمیت له لاسه ورکړی کنه وایي.
د کتاب اهمیت خو بالکل نه ختمیږي. تاسو چې کوم خبرو نه ټول سرسري او ستلي کتاب خو یو علمي او دانشورانه انداز دی او کتاب کلچر چې کوم دی ټیک دې سره لږ نقصان مونږ دی، خو د کتاب اهمیت بالکل نه ختمیږي. ځکه چې په یورپ کې کتاب د ډېر سره پاسه چلته سوشل میډیا ډېر
د کتاب د مخکتنې د غونډې ګډونوالو ته د ویناوالو تر څنګ ځینو شاعرانو خپل شعرونه هم واورول او غونډه د ماښام په شپږ نیم بجو د پښتو ژبې د ملنګ شاعر اکمل لیونی په دغو شعرونو پای ته ورسېده.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د افغانستان معماران د هغه کتاب نوم دی چې شاه محمود میخیل او استاد عبدالقیوم مشواني په ګډه په پښتو او دری ژبو لیکلی او په دې وروستیو کې د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ لخوا خپور شوی دی. د دغه کتاب مخکتنه د تیری یک شنبې په ورځ په کابل کې ترسره شوه چې حال یې په رپورټ کې درکوو. د افغانستان معماران د کتاب مخکتنه د تیر یک شنبه پورس په کابل کې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غونډو په تالار کې ترسره شو چې په یو شمیر لوړپوړو دولتي چارواکو سربیره په کې کابل میشتو لیکوالو او فرهنګیانو هم ګډون کړی و چې یو شمیر لیکوالو د کتاب په اهمیت او ماهیت خبرې وکړي. د کتاب یو تن لیکوال شاه محمود میخیل د کتاب د محتوا په اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل په دغه کتاب کې د یو شمیر هغو شخصیتونو کړنې او پیژندګلوي شوي چې په بیلابیلو وختونو کې افغانستان ته د پام وړ خدمت ترسره کړی دی.
دغه شپږ دېرش کلونه جنګونه په افغانستان کې غیر د تخریب نه بل کار نه دی شوی. نوی نسل په دې فکر دی چې د وطن لپاره هیچا خدمت نه کړی، نو په دې حساب موږ دغه کسان چې د افغانستان کې د فزیکي آبادۍ په لحاظ باندې او یا نور مهم رول لوبولی دی، په ظاهر خان یا داود خان په وخت کې مزار ته چې لاړ شي، فرماش صاحب د مزار خار ډیزاین هلته ایښودی دی، هرات ته لاړ شي عبدالله ملکیار خلک یادی، که خوست ته لاړ شي فیض محمد خان خلک یادی، که لغمان ته لاړ شي حسن خان ګرځیزي خلک یادی، همداسې نور دغه مشران چې کوم یو د وطن په جوړونه کې برخه اخیستې ده په مختلفو عرصو کې، نو د دېو د کارنامو د دېو د ژوند لیک او د دېو د کارونو په لحاظ باندې موږ دا مجموعه راټوله کړې ده.
د افغانستان د کورنۍ او چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي د کتاب د لیکوالو هڅه وستایله او تمه یې څرګنده کړه چې د دغه معمارانو تر څنګ دی په یو بل کتاب کې نور معماران هم ځوان نسل ته ور وپیژندل شي.
او دست و افراشی که یا خیلی سر پرموشوهی سر دکتار تفتیم کرده یا این سر پرسته یا او تن سر پرسته دوشی چی دارن شون مطلب در فرستان خلچی دنی وطن که خدمت کرده او یا هر کسان چی خلچی پیشی دارن یه روی خدمتی.
د افغانستان د ولسمشر فرهنګي سلاکار استاد اسدالله غزنپر په خپلو خبرو کې د یاد کتاب مطالعه د ځوان نسل لپاره اړینه وګڼله.
دا کتاب د مکتب لوګو کې دا ویل کېږي چې اوس وخت سره دا ټول تیر شو د شو په نورو چمنو منځ کې وګیا کې اور کړی نه دې څنګه باندې سکرې دې خلک بد خلک وی او شنه وی خلک وی چې ځای په لاو کې دې په سکرې دې نو دې ونه جوړ کې دا نه خلک مایوس کې دا څه دا ټول یا خلک بدلی او خلکو ته دا وسکې چې کړي دې دې به کوم څه وو شي کو په وطن ته کارو کې په دې کې کارو کې نو کوم دا کتاب چې بیوګرافي او کتاب هم دی چې بیوګرافي کتاب ځینې خصوصیات لري چې دا سلسله یې عامه پیدا کړي او وو ته توجه وکړي.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی هم په خپلو خبرو کې وویل چې لیکوالان داسې نور معماران هم ټولنې ته ور وپیژني، دوی به د چاپ په برخه کې ورسره مرسته وکړي. د کتاب یو تن لیکوال شاه محمود میخیل وایي چې له استاد عبدالقیوم مشواني سره یې په ګډه هوټ کړی چې د معماران په دویم او دریم ټوک کې به د افغانستان نور معماران هم ټولنې ته ور وپیژني. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، دا هم لوتلی سندرغاړي استاد نواب سره د مرکی دویمه او وروستۍ برخه.
ما چې چرته هم تاسو لیدلی نو تاسو باندې یو غږ کیږي چې استاد ملنګ جاني شپکی، یعنی دا دغه سی یو تصویری غږ دی چې په تاسو باندې وشي، نو تاسو د سی بیا پرده د ملنګ جان استاد کم نظم ته یا ترانی ته یا غزل ته اړولی وي. دغه په ملنګ جاني کې څه حکمت دی؟
ملنګ جان استاد خو داسې شاعر او ډېر ښه شاعران دي، خو دې گفتی و دا نابغه و، ځکه چې شپېته کاله مخکې ده شعر ویلې، نننی ورځ سره د هغې شعر خوري، او چې څوک پوهېږي نو خامخا د ملنګ جان استاد شعر
کبی الگ زره د سی یو درې لسیز وړاندې دلار شو او د افغانستان د کابل رادیو ته تم شو، نو ار جمعش په پکې د وجری مجلسونو جوړېدل چې پاغه کې به تاسو وي منور استاد بو سید محمد بو سید عالم بو
خار ګل بو راخو را یو ټول مدینو
تقریبا دغه ننګرهار هنرمندان به د وجری په مجلس کې زیات وو، یو نیم به پکې د نورو ولایتونو مرادو تاسو ویل چې د موسیقي شایقین هغه وخت ډیر مواقع اندر رادیو نو به خوند کوو. بیا د راروستو حکومتونو داسې د رادیو په کچه باندې یا د تلویزیون په کچه باندې ستاسو د وجری مجلسونه کله جوړ کړی دی؟ دا دیږي
نه نه دې دې اوسنیو نه دی جوړ کړی کومه دې اوس نام خدا سمره تلویزیونونه او راډوګانې دي په کابل کې ننګرهار کې که جوړ کړیم دي کوم یو دیرې مجلس هغه د اورېدو نه دی کوم چې هغه د ذاخیر خدای دې وبخي هغه دیرې مجلس اجرې مجلس جوړ کړو هغه دیرې مجلس نه جوړولی شي او نه جوړېږي جوړ به شي خو چې کسان راولی.
استاد تاسی دلتا د مرحوم زاخیل استاد نو واغستو.
بله
استاد زاخیل هم د موسیقۍ په میدان کې بلکه د موسیقارانو په میدان کې ونوم دی. اوس هم چې کله څوک د ځوان ورر بندان یاته تر تاسو د وخت نه چې زه ګورم خامخا په ځینو غزلو کې د هغه یوه مشهور نغمه تاسی غږوي، خلک بیا وایي چې د زاخیل استاد پرده شپه کې، یعنی دغه پرده څنګه د زاخیل استاد په نوم نومول شوې ده؟
دا ایجاد کرے دا کنا بل قصد اللہ وکما شاولی ریکارڈنگو استاد آشم دا کابل دیر استاد سڑے ہوا آگر آگے ہو دے سات کے زاخیل تا چاگا کو کوال تا لارا ہو دا استاد آشم چنن ہوا تو شاولی اوزنار دے ریکارڈنگے دے مینہ جون دے دے بچے او طرف شی کے سبت احمد ولی اس استاد آشم مخصوصو خبرو کی دی پاس دل دی پلو که ناستل آقی شروع شو دی که آگر ننو تو زاخیر استاد چنن ننو تو ویل ولی ویل استاد آشم ویلی چه تاسو پاس دیگی ویل خا ویل احمد ولی با ننگرار نرازی آقی با رکاتنگ نکیگی او در شاولی دل تا کور دی رکاتنگ بکیگی کنه سر چپا خبره اکرا ویل پاس دیگی خدا خواه پروگرام چو شو کور تا چرالو نو میناگل جونده دی میناگل ورطا ویلی چه زاخیر صاحب تا در تو استاد آشم سر خلو والا و دغو والا ولای مینګ زه د کلاسیکل داوه نه کوم زه یو تیراواله ټیکه کوم د داغه چم چاچا محمود هم نشي غوله زه یو ټپه پښتو کوم زما کلاسیکل پښتو ده نو د داخل خدای دې وبخي پښتو هیڅ دنیا نشي غوله هغه بیل دنیا واقع خپل ایجاد کړو هغه شهادت نامه راوړی و هندستان نه نو هغه استاد یا سره کړی
استاد هنرمند په توګه تاسو د وسنی دولت نه څه غواړئ سو کې تاسو د پاره د دې هنر د پاره
وسنی دولت نه موږ دا غواړو چې زموږ دا پخوانی افغانی موسیقي افغانی موسیقي ته لک نظرو کی پامو کی چې دا د مابین نه لاړ نشي ځکه چې زموږ انانات چپا چاربیتا داستان بغتی لوبا دا زمونگ دا افغانانو انانات دی او چه دا دا منز لار خو لارنو نو مونگ چه اس پر هر سره لگیا دی وی غربی خچه غربی سو نو نور پا کس پاتی شو نو افغانیت لار کنا
ایرا منو نو استاد جونده
وادی تا سنم منو
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د باختر ستوري ونیزه خبرونه هم دومره و تر بلې خبرونه پورې خپل کوربه باز محمد عبد ته اجازه ورکړي خات او آباد وسی.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهګردي مکمل ختمه
افغانان څو به شک چوپه
ډیره سخت راغلی تیره هر څه کې
یو څو کاله مسلسل تعلیمي ادارې بندې
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلای شئ.